الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسالة دغوث اعظم رحمة الله عليه بيانات سرد افادات امیر اهل سنت دامت برکاتهم العالیه دعای عطار یا رب المصطفی سوک چدار سالہ د غوث اعظم رحمت الله علیه بیانات ووری هغه خپل ولی جوړ کړي او هغه سره د مور او پلار به حساب او بخي او جنت الفردوس ته داخل کړي امین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم د درود شریف فضیلت حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کړو چې زبا ټول اوراد او وظایف پرېږدم او خپل ټول وخت په درود پاک ویلو کې تیروم د مدینه سرکار صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل دا بستا د فکرونو لری کولو د پاره کافی وی او ستا ګناهونه به معاف کړی شي صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد د نیکانو خلقو د ذکر شان حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرمائی عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ عند نیکانو خلقو دا ذکر کولو پا وقت کی رحمتو نازلیگی چی دا اللہ پاک دا نیکانو بندگانو دا ذکر کولو پا وقت رحمت نازلیگی نو دا اللہ پاک دا اولیاؤ دا ذکر کولو پا وقت کی بسنگ رحمتو نازلیگی او چکل دا ولیانو دا سردار شاہنشاہ بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خکل خکل خبری کیگی نو دا رحمتونو انوارو او تجلیاتو بسمر بارانو نکیگی دا اللہ پاک دا نیکانو بندگانو او پا خاص طور زما دا پیر اور مرشد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ذکر خیر بکیگی انشاء اللہ الکریم زما مرشد سرکار غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا تحدیث نعمت یعنی دا خپل رب نعمتونو ظاہرولو او دا خپل غلامانو ته نصیحت دا پارا فرمائی الحمدللہ زه تر 25 کالو پوری دا عراق پا درشتو کی گرزیدم او تر سلویختو کالو پوری می دا ماسخوتن دا منز پا او دا سبان دا سهر منز ادا کرو تر 15 کالو پوری می روزانا دا ماسخوتن دا منز نپس پا نپلو کی یو زل دا قرآن کریم ختم بکولو په شروع شروع کې مې د رسۍ په یو سر خپل بدن اوتړلو او دویم سر مې په دیوال کې د ټکوهلی شوي کونټۍ سره اوتړلو دې د پاره کچرته کې خوب غالب شي نو د دې په جټکه به مسترګې غړېږي حضور غوث پاک رحمت الله علیه فرمای یو شپه چې کله ما د خپلو عبادتو سلسله شروع کول غوښتل نو نفس سستی وکړه او لږ وخت یې د اوده کېدلو او بیا د راپاسېدلو د عبادت کولو مشوره راکړله په کوم ځای کې چې مې په زړه کې دا خیال راغلی و په هماغه ځای کې او په هماغه وخت په یو وخت په باندې ودرېدلم او د قرآن کریم یو ختم می وکړو زما د مرشد غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه سره محبت کوونکو زما د مرشد په باره کې تاسو اوس واورېدل چې څنګه عبادتونه به کول او د نفس د طرف د چکومه وسوسه راغله نو هغه لې څنګه ناشنا سزا ورکړله د بغداد سرکار حضور غوث پاک رحمت الله علیه خو به دومره عبادت کول او مونږ د هغه منون کې ک 15 وخته مونږ هم نکړو نو مونږ بیا د غوث العظم رحمت الله علیه څنګه عاشقان یو د غور خبره ده یاد ساتئ ک مونږ د نفس او د شیطان لک شان خواهشات اومنو نو په مونږ باندې به هغه بیا خپل ټول خواهشات منی مثلا د سحر د مونږ د پاره ک د چاسترګې اوغړېدلې او هغه دا سوچ وکړو چې اوس خلا اذان کیږي جمعې ته لا ډېر وخت دی ځکه لږ سات په نورو دکشم او هغه اوده شو نو ډېر ځل داسې کیږي چې جمع ترې نه هم وشي دا مسله یاد ساتئ چې کچرې د شپې تر ناوخته پوری د اود کېدلو له وجې د سحر د مونځ د پاره سترګې نه غړېږي او نه څوک را پاسولو والے موجود وي نو ضروری ده چې زر اوده شي ولې چې فقهای کرام فرمایي چې کله دا یره وي چې د سحر مونځ برانه لاړ شي نو بغیر د شرعي ضرورت نه د ده د پاره د شپې ناوخته پورې ویښ پاتې کېدل منع دي صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد درې اهمی خبری د حضور غوث پاک رحمت الله علیه د اثر نډکو بیانونه سمدنی ګلونه حاصلو غوث العظم رحمت الله علیه په خپل کتاب فتوح الغیب صفحه نمبر ولس باندې لیکي د مسلمانانو د پاره په هر حالت کې درې سيزونه ضروری دي نمبر 1 د الله پاک په حکم باندې عمل کول دریم نمبر د هغه د منکړې شو خبرو نه بچ کیدل او دریم نمبر د الله پاک پر رضا باندې راضی اوسېدل زما مرشد فرمای د یو مسلمان کم از کم دا حالت په کار دی چې د دې درې واړو سیزونه په یو حال کې هم خالی نه وي یعنی دا درې واړه سیزونه په هغه کې موجود پکار دي اے د غوث اعظم رحمت الله علیه عاشقانو لک سوچ وکړئ آیا موږ د غوث اعظم رحمت الله علیه په دې پرمان باندې عمل کوو یقینا چې مون زکات حج او روزه په مسلمانانو باندې د مختلفو شرطونو سره فرض ده آیا موږ د الله پاک په دې احکاماتو باندې عمل کوو د غوث اعظم رحمت الله علیه نیکه بابا جان رحمت عالمیان صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د اسلام بنیاد په 15 سیزونو باندې دی اول نمبر د دې خبرې گواهی ورکول چې د الله پاک نه علاوه څوک د عبادت لایق نشته او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغه خاص بنده او رسول دی. دویم نمبر منځ قائمول. دریم نمبر زکات ورکول. سلورم نمبر حج کول. او پنځم نمبر د رمضان روجی نیول. په یو بل حدیث پاک کې دی چې د الله پاک دا خوښ دی چې د هغه په عطا کړی شوو فرایضو باندې عمل وکړل شي. نماز و روزه حج و زکات کی توفیق عطا هو امت محبوب کو صدا یا رب. اولیاء کرام د شریعت پابند وي. اے د غوث اعظم رحمت الله علیه عاشقانو، زمنګ د مرشد حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د فرمان عالی شان دویمه حصه ده د الله پاک د منکړې شو کارون نه بچ کېدل. کاش چې زمونږ په دې باندې هم عمل نصیب شي. د الله کریم د خوږ آخري نبی مکی مدنی محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک ته د الله پاک ولیان منځ گزار دي، کوم چې د الله پاک فرض کړی شوی پنځه واړه منځونه کوي او د ثواب د پاره د رمضان روجی نیسي او په خوشحالۍ د ثواب د پاره زکات ادا کوي او د الله پاک د منکړې شو کبیره یعنی غټو گناهونو نه بچکیږي. په کشف الاسرار کې دا حدیث پاک بیان کړی شوی دی چې د الله پاک په منکړې شو سیزونو کې د ذره برابر منکیدل یعنی بچکیدل د پیریانو او د انسانانو د عبادت نه افضل دی. د زرګونو رکات نفل منځ کول په مقابله کې د چا مسلمان زړه نه ازارول دا افضل دی. همداسې یو ځل د غیبت نه بچکیدل د پیریانو او د انسانانو د عبادت نه بهتر دی. د ګنا نه د بچکیدو ډیر اهمیت دی، ځکه چې ضرر ته په نفع باندې ترجیح وي، یعنی نفع حاصلول بشکه چې صحیح دي، خو د ضرر نه بچ کېدل دا ډیر اهم وي، ځکه د انسان هیڅ کله هم ګناه نه کوي او نیکی دی کوي، دا دی هم نه پرېږدي. په جبه کې د اثر پیدا کولو عمل. حضرت علامه احمد ساوی رحمت الله علیه فرمای، کوم کس چې د خپل رب کریم حکم پوره کړي او د هغه د منکړې شو سیزون نه بچ شي او نیک اعمال اختیار کړي او خلق د الله پاک طرف ته رابلي، یعنی د نیکی دعوت ورکوي، نو د هغه خبره به منلې کیږي او د هغه خبرې به په زړه باندې اثر هم کوي. جسے نیکی کی دعوت دو اسے دے دے ہدایت تو، زبا میں دے اثر کر دے عطا زور قلم مولا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دا غوث العظم رحمت اللہ علیہ پا نصیحت باندې دا عمل کولو برکتونا. زما مرشد حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائی، چکلت دا اللہ پاک پرمان بردارا او دا حاغ پا حکم باندې عمل کون کے، دا حاغ دا منکرشو کارون نبج کی دون کے، او دا حاغ پا تقدیر یعنی حاغ چسستا د پاره مقرر کړی دی د هغه منلو والی، نو هغه به تا د شر نه بچ ساتي او په تا باندې به د خپلو خیرونه نور هم زیاتوي. په یو بل ځای کې زما مرشد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای، د الله پاک اطاعت او فرمانبرداری سحر او ماخام کوا، چې کله ته داسې کوي نو د عزت او کرامت یعنی د بزرګۍ تاج بستا په سر باندې وي. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. سختی لري شوی. حضرت امام عبدالوهاب شعرانی رحمت الله علیه په طبقات کبرا کې د حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا ارشاد پاک لیکي چې په شروع کې به په ما باندې ډیر ازمیختونه تکلیفونه رالل، چې کله هغه ډیر زیات شول نو زه بے وسه شوم او په ځمکه باندې سم لاستم او زما د خولې نه د قران کریم دا دوا آیتونه مبارک جاری شول چې فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ترجمه کنز العرفان. نو بشک سختی سره اسانی ده، بشک سختی سره اسانی ده، این د مشکل سره اسانی ده. الحمدلله د دې آیاتونو په برکت زما ټول مشکلات اسان شول. واه کیا مرتبه اے غوث اعظم ہے بالا تیرا، اونچه اونچو کے سروں سے قدم اعلی تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه سلور فرامین. اول نمبر د الله پاک نه ویره. زما مرشد حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای، اے د الله پاک بندا، ته د الله پاک نه م بے ویره کیگا، بلکې ویره لازمی اونیسا. که الله پاک جنت او دوزخ نوې پیدا کړي، نو بیا هم د هغه ذات د دې خبرې مستحق چې د هغه نه ویره وکړې شي او د هغه نه امید وساتلې شي. د هغه پرمانبرداري کوا، د هغه په حکم باندې عمل کوا او د هغه د منکړې شو کارون نه بچ اوسه. ته د هغه په بارګاه کې توبه کوا او د هغه په مخ کې ډېره عاجزي او جړه او زاری کوا، او چې کله ته د روښتنې زړه نه توبه وکړې او د استقامت سره نیکی کوي نو الله کریم بتا تا نفع در عطا کړي. تو ڈر اپنا عنایت کر، رہے اس ڈر سے آنکھیں تر، مٹا خوف جہاں دل سے، مٹا دنیا کا غم مولا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دویم نمبر، دا اللہ پاک دا نافرمانونا بچو سا. اے نادان انسانا، لگ غور ہوکا چې د دې فنا کویدون کی دنیا حاصلول بغیر د محنت او مشقت نه ممکن نه دی. اې د دنیا د ختمیدون کو نعمتونو د پاره هم محنت کول پکار دی. نو هغه سیس کوم چې د الله کریم سره دی او همیشه پات کیدون کې دی، د هغه بغیر د ریاضت او محنت نه ملاویدل څنګه ممکن دی؟ یعنی جنت ته هم تل غواړي او نیکی هم مکوا، دا خیال مکوا، بلکې د هغه عبادت کوا او د هغه د نافرمانو نه بچ اوسا. عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، مسلمہ ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایما پر خاتمہ یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درین نمبر، دا مرگ تیارے. اے دا اللہ پاک بندہ، دا خپل امیدونو ڈیوے مڑے کا، دا خپل لالچ سادر راغون کرا او دا دنیا دا رسختے دو پشان منز کوا. یاد ساتا، دا مومن دا پردا مناسب ندی چا حاغا پدا سے حال کی اودشی چا دا حاغا لکلے شوے وسیت دا حاغا دا بالخ دا لاندے پروت نوی، یعنی حاغا دے خپل ہر شپا آخری شپا وگانی. اے بندہ، ستا خوراک سکاک دا خپل اہل و عیال یعنی بال بچ سر اسے دل او دا خپل و دوستان و خپلوان و سر ملاوی دل دا یو رخصتی دن کی کس پشان پکار دی. زکا چا حاغا کس دا چا دا جون منڈے او ٹول اختیار چا دا بل چا پا قبضہ کی وی، نو دتا دا دغه شان پا دنیا کی اسے دل پکار دی. زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، جان چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلورم نمبر، د نفس او د شیطان مخالفت. حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائی، نفس هم د گناہ مشوره ورکوي، دا د هغه فطرت ته سمو د پس په د هغه اصلاح وشي، یعنی د په اصلاح کې به وخت لګي. پتا باندې لازم دی چې د نفس سره مجاهده، یعنی خ کوشش کوا. خپل نفس ته همیشه وایا چې ستا نیک ګټه به تاله فائده درکوي او ستا بد ګټه به تاله نقصان او وبال ثابتېږي. بل څوک به نه خو ستا سره عمل کوي او نه بدل د خپلو اعمالو نه صدر کوي. نیک اعمال کول، د نفس مجاهده کول بے حد ضروری دی. تا دوست هغه دی څوک چې تا د ګناه نه منع کړي، او ستا دښمن هغه دی څوک چې تا گمراه کی. تر سو پورې چې نفس د گند او د غلطو خواهشاتو نه نوی پاک شوی، نو هغه ته د الله کریم په بارگاه کې نږدېوالی څنګه حاصلې دی شي. د خپل نفس خواهشات او امیدونه ختم کا، نو بیا بستا نفس تا مطیع او فرمانبردار شي. نفس و شیطا غالب آئے، لو خبر اب جلد تر، یا رسول اللہ آ کر بے کسو مجبور کی. اے دا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ عاشقانو، زمان دا پیر او دا مرشد حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا اثر نہ ڈکو بیانو د لکونو خلق جن بدل کړو. په زرګونو غیر مسلم زما د مرشد د بیانونو نه متاثر شول او مسلمانان شول. د بغداد سرکار حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ په خپل یو بیان کې د حسد نه د بچ کېدو په باره کې ډیر په خولي انداز کې مونږ پوها کړیو. خړومبه دا وره چې حسد څه ته ویلې شي. په فتاوی رضویه شریف جلد سری لشتم صفحه نمبر 338 باندې د حسد تعریف صدا سے بیان کړی شوی دی، چې د چانه د یو نعمت د تللو ارمان کول، یعنی د چا سره چې نعمت وي هغه د هغه د لاس نه لاړ شي، واغسته شي، لوټ شي، د دې خبرې ارمان کولو ته حسد وایي. کوم ته چې په انګلیش کې جیل سی ویلې کیږي. مثلا د چا د شهرت یا د عزت نه د نفرت جذبه ساتل او خواهش کول چې هغه په څه طریقه ذلیل شي او د هغه شهرت او عزت لاړ شي. همدغه شان د یو مالدار نه سوځېدل او دا ارمان کول چې د هغه ته مالی نقصان ورسي او هغه غریب شي، داسې ارمان کول حسد دی. د حسد ډیر صورتونه دي. مثلا د چا ښه اواز وي، د هغې په باره کې دا ارمان کول چې د هغه مرۍ خراب شي یا د هغه اواز د هغه نه لاړ شي. د یو قابل طالب علم په باره کې دا خواهش کول چې د هغه حافظه خراب شي. د چا طاقتور نه سوځېدل چې هغه کمزورې شي. دا ټول د حسد مثالونه دي. البته که هغه طاقتور برناقض ظلم کوي، بیا د هغه په باره کې ارمان کول چې د هغه طاقت لاړ شي، دا حسد نه دی. حسد حرام او دوزخ ته بوتلون کې کار دی. د شیطان کور برباد کون کی بیماری. زما مرشد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائی، اے خلقو، پل زان د حسد نہ ساتئی، زکه چې دا ډیر خراب دوست دی. حسد هم هغه خراب عادت دی کوم چې شیطان برباد کو، هغه هلاک کو او هغه د الله پاک د رحمت نه لری کړو، دوزخی جوړ کړو. هم حسد شیطان د انبیاء کرامو، فرښتو او مخلوق په نظر کې لعنتی جوړ کړو. یو عقلمند سړی څنګه حسد کولی شي؟ آیا هغه نه دی اوریدلی چې الله پاک د قران کریم په 15 سپاره سوره النساء آیت نمبر 45 کې صدا سے فرمای ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ترجمه بلکې دوی د خلق سره په هغه سیز حسد کوي کوم چې الله هغه ته په خپل فضل ورکړی دی. خوږو محترم اسلامیرنو، ظاهره ده چې ټول ته ورکړه الله تعالی کوي. حسد کوونکې بنده دې لږ سوچ وکړي چې د الله پاک د عطا کړی شوي نعمت نه د سوځېدو سره د الله پاک په تقسیم باندې ناراضه کېدل راځي. نیکی خوړونکې سیز، زما پیر او مرشد حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو بل حدیث پاک بیانوي چې د الله پاک خوږ آخري نبی مکی مدنی محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو، حسد نیکی داسې خوري لکه څنګه چې اور وچ لرګي خوري. شاہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائی، اے زویا، علماء ربانیین یعنی با عمل علماء د حسد پبارک سمرد انصاف نڑک خبر کړی دا چې حسد د خپل دوست نه شروع کی او حسد والا هم خپل دوست وجنی. حسد کون کے نادان کس معاذ اللہ د الله پاک په کارونو د هاغه په پیدا کړی شو سی زونه او د هاغه په تقسیم باندې د الله پاک سره جګړه کوي، لکه چې هغه وای الله پاک پلانکې نعمت پلانکې لولی ورکړو، الله پاک پلانکی دومره خیسته ولی جوړ کړو، الله پاک هغه دومره مالدار ولی کړو، وغیرہ وغیرہ. الله پاک ته مونږه د حسد نه محفوظ او ساتي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. حسد وعده خلاف جھوٹ چغلی غیبت و تهمت، مجھے ان سب گناہوں سے ہو نفرت یا رسول اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تا الله پاک د نعمت دشمن، زما پیر او مرشد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای، اے مومن بندہ، زتا د خپل گاونډي د خوراک سکاک د اغوستو واده کور او مال او دولت وغیرہ نعمتونه کوم چې الله پاک عطا کړی دي، په دې په حسد کول ولی وینم؟ دا د الله پاک تقسیم دی. آیا تا ته معلومه نه ده چې حسد بستا ایمان کمزور کړي او تا بستا د رب د رحمت د نظر نه وغورځوي او الله پاک به پتا باندې غضبناک شي؟ آیا تا دا حدیث قدسی نه دی اوریدلی په کوم کې چې الله پاک ارشاد فرمای، الحاسد عدو لنعمتی، حسد کون کے زما د نعمت دشمن دے. حدیث قدسی هغه حدیث پاک ته ویلی شي په کوم کې چې فرمان د الله پاک وي او الفاظ د دوانو جهانو د سردار صلی الله علیه و آله وسلم وي. حضرت علامه مولانا شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه، د غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په دې بیان کې د گاونډي د مثال ورکول وضاحت کوي او فرمایي، حضور غوث پاک رحمت الله علیه گاونډي ځکه خاص کړی دی چې اکثر انسان د خپل گاونډي نه په دې سیزونو کې د وړاندې تللو کوشش کوي. واسطه غوث رضا کا دور ہو ہر بری حسلت، اے نانائے حسین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نادان انسان، زما پیر و مرشد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائی، اے مسکین بندہ، تو پا کم سز باندی حسد کوی؟ آیا دا حاغ نعمت و رکلی شوی کس پا حصہ باندی یا پا خپل قسمت باندی؟ کچری تا دا حاغ پا قسمت باندی حسد کوی سچ اللہ پاک حاغ تا عطا کری دی، لگا سرنگ چی اللہ تعالی پا پنجشتم سپارا سورة الزحرف آیت نمبر دو درش کی ارشاد فرمائی، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. ترجمہ، دا دنیا پا جون کے دا حاغی پا منس کے دا حاغی روزی ہم منگا تقسیم کرے دا، نو یقیناً چیتا دا حدا وطلی ستان زیاد نادان بسوگوی، او کتا دا حاغا نعمت ورکرے شوی کسر دا خپلی حصے پا وجہ حسد کوی، نو بیا خوتا دیر لوے بی علمی، زکا چی اللہ پاک ستا حصا ستان علاوہ بل چالا نا دا ورکرے او نبستا حصا دا حاغا طرف تزی، یعنی چالا چی سور کردی دی حاغا با هم اغا طرف تزی، ستا حساب اغل نه ورزی، نو بیا ولی د هاغی نه سوزی؟ سچ الله پاک هاغله ور کړی دی، ولی په هاغی باندې اعتراض کوي؟ اے نادان او کم علم انسانا، ډیر زر به تاته معلوم شي چې سبا د قیامت په ورځ به د دې نعمتونو په وجه ستا د گاونډي حساب څومره اوږد وي، او که هغه د الله پاک د دې عطا کړی شو نعمتونو په وجه د الله پاک فرمانبرداري او نکړه او د الله پاک حق یعنی زکات او واجبی صدقې وغیرہ ادا نکړي چې د هغه په حکم باندې عمل کړی وي، او د دې ډیرو زیاتو نعمتونو په وجه د الله پاک نه د هغه په عبادت او فرمان برداری باندې د هغه نه مدد غوښتلی وي، تر دې پورې چې هغه به د قیامت په ورځ باندې ارمان کوي چې هغه ته په دې نعمتونو کې یوه ذره هم نه وي عطا کړی شوی، یعنی مالداره به د دې نعمت واجب حقونه نه وي ادا کړي، نو اوس به پښیمانه وي چې هغه ته په دې نعمتونو کې یو ذره هم نه وي ورکړی شوی. او نه هغه چر سنعمت لیدلې وي. آیا تا دا حدیث پاک نه دی اوریدلې چې حضور فرنور صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو د قیامت په ورځ چې کله مصیبت والو ته ثواب ورکولې شي نو آرام او سکون والا به ارمان کوي چې کاش په دنیا کې د هغوی سرمنې په قینچیانو باندې پرېکړې شوی وي. د قیامت په ورځ د نعمت والا ارمان. زما پیر او مرشد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي په نعمتونو کې لوی شوی ستا ګاونډي به سبا د قیامت په 50,000 کاله ورځ کې په سخته ګرمۍ کې د خپل اوږد حساب دپاره ولاړ وي. هغه وخت به هغه ستا د دنیا د وړوکي کور ارمان کوي ځکه چې هغه د دنیا د نعمتونو نه فایده واخیستله او ته په هغه ورځ د الله کریم د رحمت او د هغه په عنایت د صبر او قناعت د نعمت د وجې نه د هغه نه بیل د عرش په سوري کې خوراک سکاک نعمتونه موندونکې او خوشحاله یې. د غوث اعظم عاشقانو د الله پاک په تقسیم باندې راضي کېدل پکار دي. که غریب صبر کوي نو د مالدار نه زیات فضیلت په مومي چې فقیر به د مالدار نه 1500 کاله مخکې جنت ته ځي او مالدار به په حساب کتاب کې انختې وي. د غریب سره مال که نه وي نو هغه به د مال په حساب باندې بچ وي. خو چې غریب وي صابره یعنی صبر کوونکې که چېرې کې غریب د مالدارو سره حسد کوي او د دنیا په مال نه میلاوېدو زړه سوځوي نو بیا هغه ته دا فضیلت نه حاصلېږي. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي اے د الله پاک بنده د الله پاک په لیکلې شوي او د هغه په فیصله باندې راضي اوسه چې هغه ته غریب او بل مالدار کړو. اے بیماره ته بیمار کړې او بل له صحت ورکړو. اے پریشان حاله ته په پریشانۍ کې په سخته کې او بل یې په اسانۍ کې وساتلو. تا په دې ټولو کارونو کې صبر کول به د عرش د لاندې د حاصلېدونکو نعمتونو ذریعه جوړېږي. الله پاک ته مونږ او تاسو په هغه خلقو کې کړي څوک چې په مصیبت او پریشانۍ کې د الله پاک په عطا کړی شو نعمتونو باندې شکر ادا کوي او خپل ټول کارونه په الله پاک باندې سپاري. په 23 سپاره سورۃ المؤمن آیت نمبر 34 کې دی و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد او زه خپل ټول کارونه الله پاک ته سپارم بشکه الله پاک خپل بندگان ویني. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت الله علیه د دې لاندې لیکي دا دعا په هر مصیبت او د دښمن په مقابله کې لستل پکار ده. ډیره فائدہ مند ده که چېرې سم مصیبت راشي یا دښمنی شي نو دا دعا لستل پکار دي ان شاء الله الکریم د دې برکتونه بدر نصیب کی. اعلی حضرت امام اهل سنت مولانا شاه امام احمد رضا خان رحمت الله علیه فرمایي اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہے اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں. دا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ورور شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ علیہ ہم سخکلی فرمائی دی ہماری بگڑی بنی ان کے اختیار میں ہے سفرد انہی کے ہے سب کاروبار ہم بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. د غوث اعظم رحمت الله علیه د دنیا نه بی رغبتی. زما د فیر او مرشد غوث الاعظم سیدنا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په خدمت کې د نیمروز ملک والی د سنجر بادشاہ خط راولېګلو چې زه د ملک سره علاقه د جایداد په شکل کې ستاسو په خدمت کې نظرانه کول غواړم د دې لپاره چې تاسو هم زما په شان د عیش او د آرام ژوند تیر کړئ. د بادشاہانو بادشاہ زما مرشد حضور غوث اعظم رحمت الله علیه د دې په جواب کې په پارسی ژبه کې د سلورو شعر رونو یو ربایی ولیکله د کوم ترجمه چې دادا د سنجر د بادشاہ د تور رنگ تاج په شان د زما قسمتم تور شي که زما په زړه کې د سنجر د بادشاہي سحاوس وي ځکه چې ما ته د نیمه شپې د دولت یعنی د نیمه شپې را پاسیدل او د کائناتو د خالق او د مالک په بارگاه کې د عبادت کولو سلطنت حاصل دي. د نیمروز د سلطنت قیمت زما په نظر کې د وربشي د دانی برابر هم نه دي. حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفی بنا یا رب حرس دنیا نکال دے دل سے بس رہوں طالب رضا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے دا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ عاشقانو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا دنیا رنگینی او سہولتنا دوکہ ورکون کی دی چاچ دا بیا مندل دوکے اخڑلا او غافل شو چکل ته دنیا د هغې د بدو سره د دنیا دارو په لاس کې وویني نو داسې ترېنه لرې شه لکه څنګه چې څوک په قضای حاجت یعنې ډک او دس ماتی کولو وویني نو د څښا بوی د وجې نه پوزه بنده کړي همداسې ته هم دا خپله پوزه د دې نه بنده کړه څنګه چې ته هغه هغه کس طرف ته د کتلو نه ځان ساتي نو هم داسې د دنیا طرف ته د کتلو نه هم ځان ساته. د الله پاک خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم د دې سيزونو طرف ته د خواهش او ارمان په نظر د کتلو نه هم منع فرمایلی ده. الله پاک په شپاړسم سپاره سوره طه آیت نمبر 131 کې ارشاد فرمایي: ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فیه ورزق ربک خیر وابقا. ترجمه: او ای اوریدین کیا مونږ د مخلوق مختلف ډلو ته چې د دنیا کوم تر او تازګی د فائدې او چتولو د پاره ورکړی ده، د پاره د دې چې مونږ په دې باره کې د هغوی ازمیښت وکړو، نو د هغې طرف ته خپل سترګې مه غځوه. او ستا د رب رزق د ټولو نه ښه او د ټولو نه زیات باقی پاتې کیدونکی دی. دنیا کو تو نے کیا جانے یہ بس، دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹ ہے حرافا. صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بالی ہے، شہد دکھائے زہر فلائے قاتل ڈائن شوہر کس، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بالی ہے. شرح کلام رضا: اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ د دنیا مکر و فریب بیانوی فرمائی: اے دا اللہ بندہ، تد دنیا نہ سے خبری پ شکل و صورت کی سیدھا و سادہ پ نظر راتلون کی دا دنیا دا زہر پونئی دا، دا دا دو کا باز زنانہ پشان دا، دا دا سے ظالم دا چ زہر د شاد پ صورت کی خلق و تخی، او سوک چ دے سر محبت کوی نو دا خپل عاشق پ خپل باندے وجنی. دا دنیا ډیر خراب او مردار دا، د دې سره د زړه لگاولو هیڅ فائدہ نشتا، دا خبر ازمایله شوی خبر دا. عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں لگائے دل اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا د سکون او د راحت زینه ده. د سلسله قادریه رضویه عطاریه عظیم تابعی بزرگ د اهل بیت ادهار د سترګو تور حضرت امام جعفر صادق رحمت الله علیه فرمای: کوم کس چې د داسې سچ خواهش وکړي کوم چې هړو پیدا شوی نه وي، هغه خپل ځان ستړی کوونکی کس ده. د حضرت امام جعفر صادق رحمت الله علیه په خدمت کې عرض کړی شو: حضور، هغه څه سیز ده؟ امام جعفر صادق رحمت الله علیه وفرمایل: په دنیا کې آرام او سکون غوښتل. د سلسله عالیه قادریه رضویه عطاریه عظیم بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمائی: ما د ځان د پاره یو اصول جوړ کړی دی، د کوم لوجه چې زه خوشاله یم، او هغه اصول دا دی چې دنیا د فتنې او د مصیبت ځای دی، نو که په دې کې غم او مصیبت راځي نو راځي دی، ځکه چې دا د دې ځای دی. حضرت ابو تراب نقشبی رحمت اللہ علیہ فرمائی: خلق په دنیا کې دو سیزونه غواړي، خو هغوی حاصلولې نشي، او هغه دواړه سیزونه سکون او خوشحالی ده، او د دې وجود صرف په جنت کې دی. اس جہاں میں ہر طرف ہے مشکلیں، ہر جگہ ہے آفتے ہی آفتے، کچھ گرے ہے غم میں تو کچھ بیمار ہے، تو کئی قرض کے زیر بار ہے، ہے بہت کم لوگ دنیا میں سکی، اکثر افراد اس جہاں میں ہے دکھی، مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا، کس طرح جنت میں بائی جائے گا، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتے جوڑ دے، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، اشک مت دنیا کے غم میں تو بہا، ہاں نبی کے غم میں خوبان سو بہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دا قناعت ترغیب. زما پیر و مرشد حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائی: پا لگ رزق باندے خوشحالہ اوسا، او دا لازمی اونیسا تردی پوری چستا وقت پوریشی، او بیا تا دا دین دا بہتر طرف تا اگرزو لیشی، او تا تا معلوم شی چی دا نغختل سر استا خیسا بختم نشی، او کم حیسا چستا ندا آغا با دا حرس لوجن استا نصیب کی گی نا، پا کم حال باندے چی تا اللہ پاک ساتلی پا حاغی کی خوشحالہ اوسا، او دا اللہ پاک پا رضا باندے رازی شا. دا نیکی دروازہ غنیمت وګڼا. د غوث العظم رحمت الله علیه د نیکه بابا جان رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک ته: د چا د پاره چې د خیر دروازه برسیره کړی شي، نو هغه له پکار دي چې هغه غنیمت وګڼي، ځکه چې هغه ته دا نه ده معلومه چې دا دروازه به کله بندیږي. زما مرشد حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي: اے خلقو، تر څو پورې چې د ژوند دروازه برسیره ده، نو دا غنیمت وګڼئ، ځکه چې ډېره زر دا دروازه بندیدونکې ده. څومره کی چې کول غواړی نو وکړی، او د توبې دروازه هم غنیمت وګڼی، او دې ته داخل شي، یعنی توبه کړی، د نیکانو خلکو اجتماعات هم غنیمت وګڼی. سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، خدمت اکڑا خدمت بده وکړی شي. زما مرشد حضور غوث آدم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای، اے خلقو دا الله پاک فرمان برداری وکړی، تاسو اطاعت په وکړی شي، دا الله پاک پر عذاب باندې راضی شي، د تقدیر د فیصلې په وړاندې سر ټیټ کړی، دا بس تاسو مخې ته راټیټ شي او تاسو خادم به جوړ شي. آیا تاسو نه دی اوریدلی چې څه کاری هغه بری وي؟ الله پاک په خپلو بندگانو باندې ذرې برابر ظلم هم نه کوي، بلکې الله پاک په کم عمل باندې ډېره زیاته ورکړه کوي. چې ته د الله پاک اطاعت او فرمان برداری کوي، نو په مخلوق کې به مخدوم ان د چا چې خدمت وکړی شي هغه به جوړ شي. فرمایلی دي شاید چې هم داسې موقع د پاره ډاکټر اقبار ویلی دي، خودی کو کر بلند اتنا کہ هر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعاگانی کوي، اے د غوث اعظم رحمت الله علیه اشقانو، زما پیر او مرشد شاهنشاه بغداد د حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ولی کامل بلکې د ولیانو امام او د اولیاء او سردار دی. زما پیر او مرشد غوث اعظم رحمت الله علیه د خپل وخت مفتی اعظم او زبردست واعظ او مبلغ یعنی بیان کولو والا، بهترین ناصح یعنی نصیحت کولو والو. د قران او د حدیث پرانا کې به د هغوی بیانونه دومره اثرناک چې د خلکو قسمتونه به بدلول. څومره خلکو به ایمان راوړلو او ګناګارانو به توبه کوله او د نیکۍ لار به اختیاروله. د هغوی په اجتماعاتو کې به اویا زره خلق ناستو او خلکو په توجه سره د هغوی بیان اوریدلو. زما پیر او مرشد د دعا په باره کې هم ښکلي مدني ګلونه ارشاد کړي دي. شاهنشاه بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای، اے انسانا دا سمو وایا چې زه به د الله پاک نه دعا نه غواړم، که چېرې زما په قسمت کې وي میلاو بشي، که زه یې غواړم او که نه یې غواړم، بلکې په دنیا او په آخرت کې چې تا ته د کوم خیر او برکت ضرورت دی، د الله پاک په بارګاه کې د هغې په باره کې سوال کوه. د ناجایزه او د ګناه دعا نه علاوه، ځکه چې الله پاک د دعا کولو حکم په قرآن کریم کې ارشاد کړی دی، لکه څنګه چې په سریرشتمه سپاره سورة المؤمن آیت نمبر شپیتم کې ارشاد دی، ادعونی استجب لکم، زما نه دعا وغواړئ زبستاسو دعا قبل اوم. او په پنځمه سپاره سورت النساء آیت نمبر 22 کې ارشاد دی، واسأل الله من فضله، او د الله تعالی نه د هغه فضل غواړی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دا اللہ کریم خوگ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائلو، دا اللہ پاک نے دا قبل دو دا یقین سر دعا غواڑی. شیخ محقق حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی، دعا دا سے پکار دا چا دا حقی پا قبل دو کی شک نوی بلکی یقین وی، زکا چا دا یقین سر دعا کول دا قبل دو اثر لری. دا شک و شبے سر نا چا گورم چا دعا قبلی گیو کنا، بلکی چا کل ہم دعا کوي نو په دې یقین سره کوي چې الله پاک به قبلوي. د دعا کولو فائدہ، زما پیر او مرشد حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای، اے انسانا د الله پاک په بارگاه کې دا عرض مکوا چې زه د الله پاک نه سوال نه کوم او هغه به نه قبلوي، بلکې د قبلې دو د نه قبلې دو خیال د زړه نه وباسا او همیشه د الله پاک په بارگاه کې دعاګانې کوا، ځکه چې ستا غوښتلې دي که هغه ستا په قسمت کې وي نو هغه به ستا د دعا نه پس ستا طرف ته در روانول شي او داسې بستا یقین نور هم مضبوطولی شي. او که ستا په دعا کې غوښتلی شوی سی ستا په قسمت کې نه وي، نو ستا پام به د هغې نه بدل کړی شي. او که په تا باندې د چا قرض وي او تا دعا وکړه، نو الله پاک به د قرض واپس اخیستونکي زړه ستا د طرف نه واړوي چې هغه به تا ته خپل قرض معاف یا کم کړي، یا دا چې هغه به په سخته لهجه کې د قرض غوښتلو په ځای په نرمۍ یا وروسته او په اسانۍ سره د ورکولو غوښتنه کوي، تر دې پورې چې تا ته به اسانی شي. او که هغه په دنیا کې ستا قرض معاف یا کم نه کړي، نو الله پاک به ستا د هغې دعا د کومې اثر چې په دنیا کې ظاهر شوی نه و، تا ته به د قیامت په ورځ د هغې په بدله کې عظیم الشان ثواب عطا کړي، ځکه چې هغه ډیر کرم والا غنی او رحم کوونکی دی. د هغه په بارګاه کې چې څوک هم سوال کوي، الله پاک یې خالی لاسونه نه لیږي، ځکه ستا دعا په دنیا یا په آخرت کې ستا د پاره څه نا څه فائده ضرور ده، یعنی دعا نه ضایع کیږي، د دعا فائده ضرور حاصلیږي. میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا، میں منگتا تو دینے والا، یا اللہ میری جولی بر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعا پا بدل کی دا قیامت پا ورز نیکی، پا یو روایت کی دی مسلمان با دا قیامت پا ورز پا خپل عمل نامک کی دا سی نیکی ووی نی کمی چی با حاغ پا دنیا کی نوی کری او نبا ورطا دا حاغی پا بارا کی معلومات وی، نو حاغ تا با اویلی شی چی داستا دا دعا سواب دے کم چی تا پا دنیا کی کری وا. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائی، اے دا خدای بندہ تا دا دعا پا قبل دو کی دا وقت لگی دو پا وجہ دا خپل رب کریم نہ خفا کیگی، تو وای چا اللہ پاک دا خلقونا دا غختلو نا منع فرمائی دا او پا خپل بارگاہ کی دا دعا کول لازمی گرزولی دی، او زد حاغ پا بارگاہ کی سوالونا کوم خو زما دعا نہ قبلیگی، تا دا سے موایا اے نادان انسانا که تا تاوی دیشی چی تا ازادی که غلام یعن دا اللہ پاک دا احکامات و پابندی که دا حاغی نا ازادی، که چرے تو وای چا زا ازادیم نو تا کافریی زکا چی تا دا اللہ پاک دا احکاماتو نا دا بیزاری اظهار کرے دیم، او که تو وای چا زا غلام بندی ما یعنی پابندی ما نو بیا بتا تاوی دیشی چی دا دعا دا قبلی دو پا اثر نظاہری دلو یا پا دی که دا وقت لگی دلو پا وجه پا خپل خالق و مالک اللہ پاک باندې الزام لگوی چی حاغ زما دعا نه اوری، که چرے تا دا خیال نکولی او دعا دا قبلی دو اثر نه ظاهری دل دی دا اللہ پاک حکمت او مصلحت گنلی، نو پتا بانی دا اللہ پاک شکر ادا کول لازم دی، زکر چه هاگستا دا پارا پا دعا که دا غختلی شوی سیز نه بهتر سیز نعمت یعنی پا آخرت که دا ثواب اراده فرمائی دی دا. وگو محترم اسلامیرونو، اللہ پاک زما دعا نه اوری یا نه قبلوی وغیره وغیره دا سی ویل ندی پکار، بلکه بنده دی سوچ وکړي چې الله پاک ما ته څومره احکامات را کړی دي چې پلانکه کار وکړه پلانکه کار مکوا، زه د الله پاک څومره خبرې منم په کوم یو حکم باندې عمل کوم، د پوها کول د پاره مثال در کوم، یعنی که مونږ د هغه خبره نه منو او هغه زمونږ خبره نه پوره کوي نو مونږ د هغه نه ګیلې شکایت کوو چې هغه زمونږ خبره نه اوري، الله پاک سميع او بصیر دی یعنی اوریدونکی لیدونکی دی، هغه وعده کړی دا چې ادعونی استجب لکم یعنی زمانه دعا غواړی زه به ستاسو دعا قبلوم، البته دعا د قبلېدو څه صورتونه د غوث پاک رحمت الله علیه د ارشاداتو په رڼا کې بره بیان شول، یعنی دعا د قبلېدو ثواب به د قیامت د ورځې دپاره ذخیره وي کوم چې فلحال په مونږ باندې ظاهر نه دي، انشاء الله الکریم د قیامت په ورځ به وینو. د الله پاک نه څه دعا کول پکار دي؟ زما مرشد غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي، د الله پاک نه د خپلو تیرو ګناهونو معافي، د راتلونکي وخت کې د ګناهونو د بچ کېدو، په ښه طریقه د هغه د عبادت کولو، د ښه مرګ او د انبیاء کرام علیهم السلام صدیقین شهیدان او د نیکانو بندگانو سره د ملاقات دعاګانې کوي، یعنی چې زه د قیامت په ورځ د دوی سره راپاسم، زما د دوی سره ملاقات وشي او زما د دوی برکتونه نصیب شي، دا دعاګانې هم کوي. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. آخرت اصل دی او دنیا د دې نفعه ده. اې د غوث اعظم رحمت الله علیه عاشقانو، هر کاروبار کوونکی خپل راس المال یعنی اصلي سرمایه استعمالوي او په هغه باندې ګټه کوي. آیا تاسو داسې کس لیدلې دي څوک چې د خپل اصلي مال حفاظت نه کوي بلکې صرف هم په ګټه باندې خوشاله وي؟ هیڅوک پوه انسان هم داسې نه کوي بلکې د ټولو نظر په اصل مال باندې وي چې په دې کې کمې نه دی پکار. که اصلي مال ختم شو نو ګټه به د چرته ناراضي، ځکه چې ګټه هم د اصلي مال په وجه باندې کیږي. اوس لږ په غور سره واورئ چې د یو مسلمان راس المال یعنی اصلي سرمایه او ګټه څه پکار ده. په دې باره کې زما مرشد شاهنشاه بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي، اے انسانا، خپل آخرت اصلی مال او دنیا د دې ګټه جوړه کا، چې آخرت راس المال دی او دنیا ګټه ده. لومبه د آخرت حاصلولو د پاره خپل وخت لګوه، او بیا که څه وخت پاتې شو نو په خپل دنیا کې د ګټې وټې وغیره په لټون کې ولګوه. خپل دنیا اصلی مال او آخرت د دې ګټه مه جوړوه. هغه داسې که چېرې څه وخت پاتې شي نو د آخرت د پاره به یې ولګي، چې د خامې او د کوتاهۍ سره زر پنځه مونځونه ادا کړي، یا دنیا ګټې وټ نستړی شي او ته د مونځ ادا کولو په ځای باندې د مړي په شانته کې د شپې اوده شي. سبحان الله، زما مرشد غوث پاک رحمت الله علیه ډیر په ښه طریقه باندې پوه کړی یو. مولانا رومی رحمت الله علیه فرمایي، زندگی آمد برای بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یعنی مونږ ته ژوند میلاو شوی هم د رب کریم د عبادت او د بندگی د پاره دی. د قران کریم نه د دې شعر تایید کی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ترجمه، او ما پیریان او انسانان هم د دې د پاره پیدا کړی دي چې زما عبادت وکړي. خوږو محترم اسلامیرونو، ژوند د مال او دولت د جمع کولو د پاره نه دی میلاو شوی، بلکې ژوند د عبادت د پاره میلاو شوی دی. که د عبادت نه دی بغیر ژوند تیر کړو نو د قیامت په ورځ به د شرم سره مخ یې، بیا به هیڅ په لاس نه درځي. چا چې دنیا راس المال جوړ کړو نو د هغه راس المال په دنیا کې ختم شو، خو په حقیقت کې آخرت اصلي سرمایه وه، سرمایه یې بچ کول هیر شو. اعلی حضرت امام اهل سنت مولانا شاه امام احمد رضا خان رحمت الله علیه مونږ ته نصیحت کوي او فرمایي، دل له مکونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم تر سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شرح کلام رضا، اللہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ و دنیائی کارن کی ان خط دنیا دار تو فرمائی، اے نادانا تدا اللہ پاک دا عبادت نہ مخڑاوی او ٹول اورس پلو بٹوک کے تیروی او دشپی ہم خدے نہ یاداوی بلکہ تر سہر پورے پکٹ کے اد پروتے آیا تالخ پل خوگ نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تد قیامت پورس دا مقام کے دل نہ شرم نہ درزی او آیا تدا اللہ پاک نہ ہم نہ ویرے گی تدا اللہ پاک عطا کرے شو رزق خوری او بیا ہم دہاغ فرمان بردار نہ کبھی دا اللہ پاک پتا بانے دمر احسان نہ دی تے دے احسانوں پر شکر کہ دا اللہ پاک دا اطاعت او فرمان برداری طرف تا ولی نزی او نہ دا ہاغ دا عذاب نہ ویرے گی نہ دا اطاعت طرف ترازی تو سمر نادانا غافلہ او نا شکر ہے او وسائل بخشش کی دی بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار کام مالو زر نہیں کچھ آئے گا غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دنے کئی لار اختیار کا زما پیر و مرشد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائی، اے نادان انسان تا تو حکم شوے دے چے تزان د سلامتیا پا لار روان کرا او سلامتیا لار دا آخرت او دا اللہ پاک دا عبادت لار دا تا دا نفس او دا شیطان پا خواہشاتو باندے عمل اکڑو نستان دا دنیا او دا آخرت خیر لارو بیا بتا دا قیامت پا ورز دا نیکو پا معاملہ کی دا ٹول نا غریبی آخرت خپل اصلی مال جوڑ کا نتب اترے نپ دنیا و پا آخرت کی فائدہ حاصل کری دا اللہ پاک آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی اللہ پاک دا آخرت پنیت بانے دنیا عطا کبھی خود دنیا پنیت بانے دا آخرت عطا کولنا انکار کبھی دا جہان ستا دا پار دے او تا دا اللہ پاک دا پار رے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائی اللہ پاک پخپل یو نازل شوی کتاب کی فرمائی دی اے ابن آدم یعنی اے انسان ز اللہ یم زمانہ علاوہ سوک دا عبادت لائق نشتا زچ سست کن یعنی اش او فرمائن نہ ہغه اوشی ته زما فرمان برداری کوا زبتا داس کرم چې تب وای وشه نہ ہغه سیس به وشی او وی فرمایل اے دنیا سوک چې زما اطاعت او فرمان برداری کوي ته د هغه خدمت کوا او سوک چې ستا خدمت کوي ته هغه په غم او مصیبت کې ساته صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد د الله پاک د رحمت گاون حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای چې کله ته د دنیا نه بے رغبت شي او د الله پاک اطاعت او فرمان برداری کوي نو ته به د الله پاک په نیکانو بندگانو او محبت کوونکو کې شي او ستا به جنت او د الله پاک د رحمت گاون نصیب شي دنیا بستا خدمت کوي او ستا چې څومره د دنیا صدا اللہ پاک بہاغ پورا پورا در عطا کری زکه چې هر سیز د خپل پیدا کون کی په اختیار کې دی او کته د اخرت ته مخ واړوي او په دنیا کې مشغول شي نو الله پاک بستانه ناراض شي دنیا بستانه فرمانی کوي او سم رهیسه چې ستا په دنیا کې دا دنیا به تا ته په در رسولو کې تا په سختۍ کې اخته کی زکه چې هغه د الله پاک ملک او خادمه ده او څوک چې د الله پاک فرمان بردار وي دا د هغه عزت کوي د دنیا او د اخرت مثال د مسلمانانو سلورم خلیفہ حضرت مولا علی مرتدا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی د دنیا او د اخرت مثال د مشرق او د مغرب پشان دی ته چې په دې دواړو کې یو ته سمرم نزدې کیږي نو دومره به د دویم نه لری کیږي یا د دې مثال د دوه بنو پشان دی ته چې په هغه کې یو خوشاله وي نو دویم به خپه کیږي د چا چې دوه خزی وي نو دې دواړو ته بنی ویلې شي دنیا والا یا اخرت والا الله کریم د قران مجید په سلورم سپاره سوره آل عمران آیت نمبر 125 کې ارشاد فرمای منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخره پتا سو کې سوک د دنیا طلبگار دی او سوک د اخرت طلبگار دی زما مرشد غوث پاک رحمت الله علیه فرمای ویل کیږي چې دنیا والا او اخرت والا ته وګوره چې ته په کومو کې او د دنیا په جون کې د کومې ډلې سره کېدل نه خوښي بیا چې ته کله د اخرت طرف ته رجوع وکړې نو یو ډله په جنت کې او بل په دوزخ کې وي یو ډله بل حساب د وګدوالي د وجه د 50000 کال د هغې یوې ورځ د قیامت په میدان کې ولاړ وي ځکه چې د قیامت یو ورځ 50000 کال ده یو ډله به د عرش په سوري کې په دسترخوان باندې وي په کوم باندې چې بخښه خوراکونه میوې او د واورې نه زیات سپین شات وي هغې به د خپلو اوسېدو ځایونو ته ګوري تر دې پورې چې کله مخلوق د حساب او د کتاب نه فارغ شي دا خلق به جنت ته داخل شي او د خپلو کورونو طرف ته به ځي اوس وګوره چې ته په کوم یو کې په دنیا والو کې که په آخرت والو کې الله پاک ته موږ په آخرت والو کې یاد ساتی چې د آخرت والا کېدلو دا مطلب نه دی چې انسان مور او پلار د کور نه وباسي، ښځې او بچی رخصت کی، بلکې مطلب دا دی چې د دوی سره دی اوسیږي خو چې نظر یې په آخرت باندې وي. تجارت نوکری دی کوي خو ورسره منځونه او نور عبادتونه دی هم کوي او هر ګناه نه ځان بچ ساتي، په دنیا کې اوسیږي او د آخرت پابندي کوي، د سنت مطابق ژوند تیروي. نو داسې کس د آخرت والا دی چې صرف د دنیا ګټلو خیال وي چې کها کا حرام او کها کا حلال، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے، د سود او د رشوت غلا او ڈاکی ٹگئی وغیرہ اردا چپکم حرام طریقہ ہم راضی نو راضی دی، دا خراب دنیا دا. د دنیا جائز محبت پکم کې چې حلال مال جمع کول وی د ګناه کار نه دی، خو د دې ډاډګیره نه هم نشتا، ځکه چې دا مال په جال کې راګیرول کوي، کې دې شي چې دا مال پراخ کړو د غفلت طرف ته سړی بوزي، د عبادت او نیکو نه لری کړي. ډیر ځل داسې کیږي هم، نور دا چې په حلال مال باندې به د قیامت حساب ډیر سخت وي چې د کوم ځای نه دې حاصل کړو، څنګه دې حاصل کړو، په کوم کوم ځای کې دې ولګولو، د دې جواب ورکول آسان کار نه دی. او په حرام مال باندې سزا ہم دا، تو بے حساب بخش کہ ہے بے شمار جرم، دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا. دنیا دا آخرت پٹے دے، انسان به د قیامت په ورځ نیکی او ګناه را یادوي، څه چې په دنیا کې کړی وي نو هلته به هغه وخت په دې باندې شرمېدل هیڅ فایده نه ورکوي. د مرګ نه مخکې په مرګ یادولو کې بېشکه چې فایده ده، د فصل ریبلو په وخت کې فصل او تخم یادول فایده مند نه دي، لکه څنګه چې حدیث پاک کې دي، الدنیا مزرعۃ الاخره، ای دنیا د آخرت پټی دی، ځکه چې دلته څه کری هم هغه شان به په آخرت کې ریبي. کوم کس چې دلته ښه فصل وکړي، یعنی نیک کار وکړي، نیکی وکړي، هغه به د رشد قابل وي، او څوک گناہ کوي په آخرت کې بد شرم سره مخ کی، چې نیکی کوم کې بد نیکو د نیکو فصل ریبي، هغه ته به خسل ملاویږي، او څوک چې خراب فصلونه یعنی گناهونه کوي نو هغه ته په آخرت کې د عذابونو فصلونه ریبي. او چې کله مرګ تاسو ته مخامخ وي، که هغه وخت ترا بیدار شي نو څه فایده؟ خوږو محترم اسلامي رونو، زمونږ د وفات شوي په باره کې دلته ویل کیږي چې هغه سترګې پټې کړې. حقیقت دا ده چې سترګې نه پټېږي، بلکې د مرګ سره سترګې غړېږي. د مرګ نه پس چې د انسان سره څه کیږي، هغه هر څه ویني خو څه کولی نه شي. د اعلی حضرت رحمت الله علیه شهزاده حضور مفتی اعظم هند مولانا مصطفی رضا خان رحمت الله علیه په خاص طور ځوانانو ته رغبت ورکوي او خپل ځوانۍ ته وایي، ریاضت کې یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواد تم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
څنګه چې شان هم هاغه سي ازمیخت. سیدی و مرشدی حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای، الله پاک خپل مؤمن بنده همیشه د هاغه د ایمان د قوت مطابق ازمای. نو د چا ایمان چې زیات مضبوط وي، نو په هغه باندې ازمیخ او امتحان هم زیات وي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمان عادیشان دی، انا معاشر الانبیاء اشد الناس بلاء، زمونږ د انبیاو د ډلې ازمیخ او امتحان د ټولو خلقو نه زیات سخت وي. الله پاک سادات کرام همیشه په ازمیخ کې ساتي، د دې لپاره چې هغوی هر وخت په حضور کې وي او د بیدارۍ نه غافل نشي. الله پاک ولې د هغوی سره محبت کوي؟ ځکه چې هغوی د محبت والا او د الله پاک د محبوب خوختی. اے د غوث اعظم رحمت الله علیه عاشقانو، زما د پیر او د مرشد حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په دې پرمان کې د غم زپلو غمجنو ناقلارو د پاره ډیر د راحت ذریعہ ده. جن کې په مختلفو موقعو باندې ازمیختونه او تکلیفونه راتلل، د ګناهونو د معافی د درجو د ترقۍ سبب او د رب العباد د رحمت د نازلېدو سبب کېدی شي. په حدیث پاک کې دی، الله پاک چې کله د یو قوم سره محبت فرمای نو هغوی په ازمیختونو کې اخته کوي. موږ له پکار دی چې په هر معامله کې راضی برضای مولا یعنی د الله پاک پر رضا باندې راضی اوسو، هم په دې کې د دواړو جهانو خیر او بهتری ده. په یو بل ځای کې حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای، په انسان کې ډیر گناهونه خطاګانې او جرمونه دي، او په مختلف قسمه گناهونو کې لغړند کس د الله پاک د قرب یعنی نزدېوالي صلاحیت نه لري تر څو پورې چې د گناهونو د نجاست نه پاک نشي. لکه څرنګه چې د بچهانو سره د کېناستو صلاحیت د هغوی وي څوک چې د نجاستونو بدبویی او د خیرو نه پاک او صفاوي، لهذا بلاګانې او مصیبتونه وغیره د گناهونو کفاره ده او دا ختمون کی دي. لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو، د یوې شپې تبه د یو کال کفاره ده. شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه فرمای، بیماریان گناهګاران د گناهونو نه پاکوي او د نیکو درجه اوچتوي. چې کله د تبه مودا د بنده د عمر نه زیاته شي او ټول گناهونه ختم کړي، نو یقینا چې د تبې شپه باقی پاتې مده د هغه بنده د درجو اوچتېدو سبب جوړیږي. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد.
د صبر د درې حروفو په نسبت سره په مصیبتونو باندې د صبر درې فضایل. اول نمبر، الله پاک ارشاد فرمای چې کله زه خپل یو بنده د هغه د بدن، مال یا اولاد په ذریعه په ازمیخ کې واچوم، بیا هغه د صبر جمیل سره هغه ته هرکلی وای، نو د قیامت په ورځ به مال حیا راځي چې زه د هغه د پاره میزان قائم کړم یا د هغه اعمال نامه برسیره کړم. دویم نمبر، صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه فرمای چې ما عرض کو یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، د ټولو نه زیات مصیبتونه په کومو خلکو باندې راغلل؟ او یې فرمایل په انبیاء کرام علیهم السلام باندې، بیا د هغې نه پس چې کوم خلک بهتر دي، بیا د هغې نه پس چې کوم خلک بهتر دي. بنده د هغه د دینداری په لحاظ سره په مصیبت کې اخته کولی شي چې که هغه په دین کې سخت وي نو د هغه ازمیخت هم سخت وي، او که هغه په خپل دین کې کمزوری وي نو الله پاک د هغه د دینداری مطابق هغه ازمایي. بنده په مصیبت کې اخته کیږي تر دې چې هم په دنیا کې د هغه ټول ګناهونه وبخلی شي. دریم نمبر، صبر د خیرونو په خزانو کې یوه خزانه ده. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد صلی الله علیه وسلم. د گناهونو کفاره، د مسلمانانو د خوږې مورجانې حضرت بی بی عائشه صدیقه طیبه طاهره رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې کله د بنده گناهونه ډیر زیات شي او د هغه اعمال داسې نه وي کوم چې د هغه د گناهونو کفاره جوړه شي، نو الله پاک بنده په پریشانو کې اخته کی کوم چې د هغه د گناهونو کفاره جوړیږي. حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای چې کله فرعون ته د خپل خزی حضرت بی بی آسیا رحمت الله علیها د مسلمانېدو پته ولګېده، نو هغه هغې ته د تکلیف رسولو حکم وکړ او د هغې په دواړو لاسونو خپو باندې د اوسپنې میخونه ټک وهل او په کوړۍ ورته په سزا ورکول لاس پورې کړو. حضرت بی بی آسیا رحمت الله علیها په دې حال کې خپل سر د اسمان طرف ته بره کړو، نو یې کتل چې د جنت دروازې برسیره دي او پرښتې په جنت کې د هغې دپاره محل تیاروي. حضرت عزرائیل علیه السلام د حضرت بی بی آسیا رحمت الله علیها خواله د روح قبض کول د پاره تشریف راوړو او هغه ته او فرمایل په جنت کې دا محل ستا دی. دای چې ووریدل نو حضرت بی بی آسیا رحمت الله علیها او خندل، نو د هغه نه هغه جسمانی تکلیف لری شو او هغه د الله پاک په بارگاه کې عرض وکړو، ای زما پروردګارا، زما د پاره ځان ته نږدې په جنت کې محل جوړ کړی. د قران کریم پاتیشتمه سپاره سوره تحریم آیت نمبر 11 کې ارشاد دی، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ترجمه، او الله د مسلمانانو د پاره د فرعون خزه مثال جوړ کړه چې کله هغه عرض وکړو، ای زما رب، ما له د خپل طرفه په جنت کې یو کور جوړ کړی او ما ته د فرعون او د هغه د عمل نه نجات راکړي او ما ته د ظالمانو خلقو نه نجات راکړي. حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای، اے انسان، ته هم په خپل مصیبت باندې داسې صبر کوونکې شه، ځکه چې د الله پاک کوم نعمتونه په جنت کې دي هغه به تا ته ستا د زړه او د یقین په سترګو باندې په نظر راشي، او دلته چې کوم مصیبتونه او پریشانۍ دي ته به په هغې باندې صبر کوونکې جوړ شي. صبر کوه او شکر کوه. حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای، اے د الله پاک بنده، که چرستا په قسمت کې نعمت ملاویدل وی نو هغه به تا ته ضرور ملاو شي، که ته هغه غواړې او که هغه ستا بدی شي، او که ستا په قسمت کې مصیبت او تکلیف دی او ستا د پاره دی فیصله شوې ده، نو که هغه نه خوښي یا د هغې نه د بچ کېدو دعا کې، بیا به هم هغه مصیبت په تا باندې راځي. خپلې ټولې معاملې الله پاک ته حواله کا، که تا ته نعمتونه عطا شي نو شکر ادا کا، او که په ازمیخ کې نو صبر وکړه. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. زمنګ پیر او مرشد حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای، اے د محمد صلی الله علیه و آله و سلم امتا، د الله پاک شکر ادا کړئ چې مخکینو امتونو به چې څومره عمل کولو، الله پاک د هغې په نسبت ستاسو نه په لږ عمل باندې راضی کیږي. جماعت لازمی ونیسئ او په نبی رحمت شفیع امت صلی الله علیه و آله و سلم باندې په کثرت سره درود شریف لولئ. بچے بیکار باتوں سے، پڑھے اے کاش کثرت سے، تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. د مسلمانانو خیر خواہی، په شوال مکرم کال 1515 هجری د جمعې ورځ وه. زما مرشد پاک حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په خپل مدرسه کې د مسلمانانو ورونو د همدردی په موضوع باندې بیان وکړو. په بیان کې مرشد وفرمایل، پاک دی هغه ذات کوم چې زما په زړه کې د مخلوق خیرخواهی یعنی خیر غوښتلو جذبه واچوله او د مخلوق سره خیګړه کول یې زما د ژوند لوی مقصد جوړ کړو. بېشکه زه تاسو ته نصیحت کوونکی یم، زه په دې باندې تاسو نه هیڅ جزا نه غواړم. زما خوشحالی په دې کې ده چې تاسو کامیاب شئ. که تاسو برباد شوئ نو زما سره بغم وی. زما مرشد غوث پاک رحمت الله علیه او فرمایل، اے خلقو، زستا سو طرف ته صرف او صرف د الله پاک د رضا د پاره متوجه کیږم، یعنی توجه کوم. په ما کې ستاسو د پاره داسې رحم دیلی او شفقت ته چې کې دې شوې نو زه به ستاسو په ځای د هر یو قبر ته کوزیدم او ستاسو د طرف نه به مې نکیرین یعنی منکر نکیر ته جواب هم په خپله ورکولو. سبحان الله، د شفقت څومره ښکلی انداز دی چې که زما په وس کې وي نو زه به ستاسو په ځای قبر ته تلم، منکر نکیر به ستاسو نه سوال کولو او ما به جواب ورکولو. عزیزو، کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کپن پر نام والا غوث اعظم کا، ندا دے گا منادی حشر میں یو قادریوں کو، کہا ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. دا اللہ پاک دا ٹولو نہ زیاد خوخ. زما پیر او مرشد حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په یولسم جماعت الاخرى 1515 هجری په مدرسه په خپل مدرسه کې په بیان کې او فرمایل، اے مالدارو، که د دنیا او د آخرت خیر غواړی نو د خپل مال په ذریعه د غریبانانو سره همدردی وکړئ. بیا هغوی یو حدیث بیان کړو. د الله پاک آخری نبی صلی الله علیه و آله و سلم او فرمایل، خلق د الله پاک عیال دی. د الله پاک زیات خوښ هغه څوک دی چې د الله پاک عیال ته زیات فائده رسوونکی وي. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرمائی، مخلوق تا دا اللہ پاک عیال ویل مجازن دی، حقیقتن ندی. اللہ پاک دا بندگانو دا رزق ذمہ دار او کفیل دے، نو مخلوق دا عیال پشان شو. پا حقیقت کی اللہ پاک دا اولاد او خاندان نا پاک تے، نو پا دی معنو باندے اللہ پاک دا ہوی زامن او کفیل دے، دا ټولو رزق یہ پخپل ذمہ کرم باندے اخستے دے. دا عیال نا مراد دا دے چھ مخلوق دا اللہ پاک محتاج دے او الله پاک د دوی ضرورتونه پوره کوي. نور فرمای، په خو سلوک کې د الله پاک طرف ته هدایت ورکول، تعلیم ورکول، مهربانی کول، رحم کول، په هغوی باندې خرچ کول وغیرہ په دینی او دنیاوی خیرونو کې شامل دي. د آقا په خپلو بندگانو باندې احسان کول خخ کاری. په دې حدیث پاک کې د مخلوق ضرورتونه پوره کول او علم، مال، عزت، جایز شفارس وغیرہ څه چې آسان ښکاری د هغې په ذریعه د فائدې رسولو فضیلت موجود دی. خلقو ته د نیکۍ دعوت ورکول، د الله پاک د لارې طرف را بلل، علم دین زده کول، د خلقو سره د نرمۍ سلوک کول، په خلقو باندې رحم کول، شفقت کول، په هغې باندې مال لګول، ارز دا چې په شریعت کې دننه د دین یا د دنیا په څه معامله کې د خلقو سره نیکی کول، خیګړه کول، دا هر څه خلقو ته په پایده رسولو کې شامل دي. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. په هر حال کې شکر. زما مرشد پاک شاهنشاه بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای، زما وصیت دی چې د الله کریم د طرف نه دراغلی ازمیخ چا ته هم ذکر مکوه، که هغه ستا دوست وي او که دښمن، بلکې په هغې شکر ادا کا. څوک دی د چا سره چې د الله پاک څه نعمت نه وي؟ تاسو سره داسې څومره نعمتونه دي د کومو چې تاسو ته علم هم نشته. که ته د عافیت او د ځان سره د نعمتونو باوجود نور نعمتونه غواړې نو ته به مخکیني نعمتونه قصدن او عمدن هیر کړې، یا به یې کم وګڼې او خپل رب نه به شکایت وکړې، نو هغه به ستا نه د مخکې نه موجود نعمتونه لرې کړي او ستا دا شکایت به صحیح کړي او ستا پریشانی به یو په دوه کړي او ستا نه به ناراضه شي، ځکه ته د شکایت کولو نه ډېر زیات ځان ساته اگر که ستا غوښې په قینچانو باندې پرې کړی شي. د اعلی حضرت رحمت الله علیه د خلیفہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت الله علیه بیان دی، یو ځل اعلی حضرت رحمت الله علیه بیمارو، زه د تپوس کولو د پاره لاړم. اسې د محاورې په تور مې پوښتنه وکړه، حضور، اوس د شکایتونو څه حال دی؟ وی فرمایل، شکایت د چا نه، د الله پاک نه خو مې نه مخکې شکایت او نه اوس دی، د بنده د خدای نه څنګه شکایت. صدر الشریعه رحمت الله علیه فرمای، ما د همیشه د پاره د دې محاورې نه توبه وکړله. د دلته په عام بول چال کې هم شکایت لفظ ویلې شي. ما ته د خېټې شکایت دی، ما ته د ملا د درد شکایت دی، د لاس د تنګۍ شکایت دی، د سر د درد شکایت دی. د شکایت لفظ ویلو نه مخکې سوچ کول پکار دی چې دا چا راکړی دی، نو آیا د هغه نه شکایت هم کېدی شي؟ زما مرشد غوث پاک رحمت الله علیه ډېر په ښکلي انداز کې پوه کړو چې شکایت مه کوئ. د حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام یو قول په قرآن کریم کې دی چې وإذا مرضت فهو يشفين، او چې کله زه بیمارېږم نو هم هغه ماته شفا راکوي. یعنی آداب دا دی چې بیماری، مصیبت، پریشانی د ځان طرف ته منسوب کړي. داسې مه وایه چې زه رب بیمار کړی یم، بلکې داسې وایه چې کله زه بیمار شم نو هغه ماته شفا راکوي. شفا صحت یو نعمت دی. بعضې خلک تر دې پورې وایي چې رب زه د اولاد نعمت نه محرومه کړی یم. دا ډېره سخته جمله ده. لږ غور وکړئ چې ته د الله پاک څومره خبرې منې، څومره فرمان برداري یې کوي. به هر حال د الله پاک نه شکایت نه دي کول پکار. که څوک دا جمله ووایي نو هغه رد بدې ویل هم نه دي پکار. ډېر خلق داسې جملې وایي معاذ الله، د ویلو په وخت د چا دا نیت نه وي چې هغه د رب نه شکایت کوي. اهمه خبره، شکوا شکایت یو لفظ دی. په بعضو صورتونو کې د رب نه ګیله وي چې رب زما سره داسې ولې وکړل. که اعتراض بیا موندې شو نو بنده به د اسلام نه بهر شي. خو په عام طور چې دا ویلې کېږي چې د بیماری شکایت دی، نو په دې کې په دې باندې داسې حکم نه لګولې کېږي. زه د اعلی حضرت رحمت الله علیه د واقع نه پوه شوم چې شکایت لفظ نه دی ویل پکار. د دینی کتابونو د لوستلو ترغیب، هر هفته په مدني مذاکره کې د یوې رسالې اعلان کولی شي. د دې پی ډی اف او آډیو وایرل کېږي. تاسو هم د مکتبۃ المدینه او د اهل سنت د علمای کرامو کتابونه لولئ، نو داسې قسم معلومات به درته حاصلېږي. اوس علم حاصلول ډېر اسان شوي دي. مشوره ده چې تګیې د کوهي خوا لځي، خو اوس کوهی کور کور ته رسېدلی دی. او وایي راشئ تګو تنده ماته کړئ. خو مونږ د لوستلو او اوریدلو دپاره تیار نه یو. تاسو دا ولولئ، واورئ، د دنیا او د آخرت ډېر خیرونه به مو نصیب شي انشاء الله الکریم. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. د ټول نه زیات مهربانه د بغداد سرکار حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای، په انسان باندې اکثر مصیبتونه هم د الله پاک په بارگاه کې د گیلو مانو کولو په وجه باندې نازلیږي. اے نادان انسان، ته په کومه خوله د الله پاک نه گیلې مانی کوي، حالانکه هغه د ټولو نه زیات رحم کوونکی دی، مهربانه دی. هغه په خپلو بندگانو باندې بالکل ظلم نه کوي. په شفقت او مهربانۍ کوونکو مور او پلار باندې الزام لګېدی شي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو، الله الله ارحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها. یعنی الله پاک د مور په بچی باندې د شفقت کولو نه زیات په خپل بنده باندې مهربانه دی. اے د الله پاک بنده، ته با ادب جوړ شه او د مصیبت په وخت صبر کوه. او که ته صبر نشې کولای نو بیا هم صبر کوه او د شریعت د احکاماتو پابندی کوه او د الله پاک پر رضا باندې راضی اوسه. خپل ځان د نفس د خواهشاتو نه واړوه او خپل جبه د ګیلو مانو نه ساته. چې کله ته دا هر څه کوې او که ستا په قسمت کې خیر او نیکی وي، الله پاک به ستا په خپل ژوند او په خوشحالو کې اضافه وکړي. او که په تقدیر یعنی الله پاک چې ستا په قسمت کې لیکلی دي په هغې کې ستا دپاره پریشانی وي، نو الله پاک به د فرمان بردارۍ په وجه د هغې نه ستا حفاظت وکړي او تا به په خپله رضا باندې راضي وساتي تر دې پورې چې هغه پریشانی به تیره شي. او هر آفت هم د خپل وخت پوره کېدو نه پس ځي. لکه څرنګه چې د شپې نه پس ورځ راځي، نو هغه د خپل رڼا په ذریعه د شپې تیاره ختمه کړي. دولت ایسی نعمت اتنی بے غرض تو نے کیے عطا یا رب، تو کریم اور کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کا دو سرا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مغل خیر خاتمہ یا رب. یعنی یا اللہ پاکا چې زما خاتمہ خوی، زما کل مرگ نصیب شي. دا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد دے، دا مرگ وخرا نزدې دے، یعنی زما د دنیا نه د رسختې دو وخرا نزدې دے. او زما خواهش دادے چې په مدینه منوره کې د ایمان سره مرگ او په بقی مبارک کې د خیر سره دفن کې دل می نصیب شي. او هغه قادر هم دے. د الله پاک، الله پاک ته زمونږ د خیر سره په جنت البقیع کې دفن کې دل نصیب کړي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. د هر سختۍ نه پس اسانی ده. زما مرشد کریم حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه او فرمایل، اکثر داسې کیږي چې ته د پریشانۍ وغیرہ په حالت کې وای زه سوکم،
چرته لاړ شم سهل وګورم نو په جواب کې تا ته ویلی شي په خپل ځای باندې ایسار شه او د خپل حد نه مخکې مزه یعنی بې صبري مه کوه تر دې پورې چې ستا خواته د هغه د طرف نه فراختیا راشي چا چې تا ته په دې حالت کې د ثابت قدم اوسېدو حکم فرمایلی دی الله پاک په څلورمه سپاره سوره آل عمران آیت نمبر 200 کې ارشاد فرمایي اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ترجمه صبر کوي او په صبر کې د دښمنانو نه مخکې اوسي او د اسلامي سرحد څوکۍ کوي او د الله پاک نه تل ویریږي د دې آیت په تفسیر کې حضور غوث پاک رحمت الله علیه فرمایي اے مؤمن بندا الله پاک تاته د صبر حکم وکړو بیا په صبر کې هم مبالغه او په دې باندې په مضبوطیا سره د ادریدلو یو فرمایل او یې فرمایل چې د الله پاک نه د صبر پرېښودو نه ویریږه ځکه چې خیر او سلامتی په صبر کې ده لکه څنګه چې په روایت کې دي صبر په ایمان کې داسې دی لکه سره چې په بدن کې سر دی دا هم ویل شوی دی چې د هر سیز ثواب په یو مقدار او اندازې سره دی د صبر نه علاوه بهشکه چې د صبر ثواب به حساب دی الله پاک په دې رښتمه سپاره سوره زمر آیت نمبر 10 کې ارشاد فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صبر کوونکو ته به د هغوی ثواب به حساب پوره پوره ورکول کیږي زما مرشد کریم غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نور پرمای اے بندہ صبر په دنیا او په آخرت کې د هر خیر او نیکی اصل دی او هم په صبر باندې مؤمن د الله پاک رضا ته رسی د صبر پرې خودو نه ځان ساته ځکه چې په بے صبری سره به ته په دنیا او په آخرت کې شرمېږي صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد د نیکی بنیاد اے بندہ که ته غواړې چې ته پرهیزګارا په الله پاک باندې باور کولو والا جوړ شي نو صبر اختیار کا ځکه چې صبر د خیر بنیاد دی چې د صبر په باره کې ستانیت صحیح شي او ته د الله پاک د رضا د پاره صبر وکې نو تا ته به د دې بدله ملاویږي هغه داسې چې ته به په دنیا او په آخرت کې د الله پاک په قرب یا د نږدېوالي حاصلونکو او محبت کوونکو کې داخل شي مسلمان ہوں اگر چې بد ہوں سچ دل سے کرتا ہوں تیرے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم مولا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد